السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې و باورې چې افغان چارواکي وایي لننګونو سره سره د کورونا ویروس په کابو کېدو کې ښه رول لوبولی. په یو راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن بهرنۍ تګلاره او کابینه به څه ډول وي. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي. مخکله دې چې راپورونه تر اشو پام وکړي د دې ساعت خبرنو ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې ملکیانو او پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. بل ورته په غزنی کې د هوا د لګېدو له کبله و ولسی وګړي وجل شوي او یو شمیر افریقایي مشرانو جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکړې. بشپړ خبرونه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم برید لک تر لګه څلور تنه وژلي او څلور وست نورې ټپیان کړي دي. زموږ خبریال د ځایي سرچینو په حواله وایي چې له چاودېدونکو توکو ډکې مازدا په وسیله دغه برید پرون ماښام میوند کې د لویې لارې د ساتنې پر کنډک یا د شاهراه پر کنډک شوی دی. د کندهار میرویس روغتون ته څلور وست ټپیان او څلور جسدونه لېږدول شوي چې وژل شوي ټول ملکیان او ټپیانو کې دیارلس پولیس او یولس ملکي وګړي دي. چارواکي وایي چاودنې شاوخوا کورونه هم نړولی او داسې ویره شته چې ممکن مرګ ژوبله زیاته وي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بل ورته غزنی کې چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس تنه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د والي ویاند واحد الله جمعزاده د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو ماښام مهال 15 بجې د غزنی مرکز د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په نوابات سیمه کې درې د هوان مرمۍ وتوغولې.
یوه مرمۍ په یوه ګڼه ګوڼه کې چې هلته ښځې او ماشومانو هم شتون درلودل همدې ساحه لګېدلې ده. په ترڅ کې دیارلس وتنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له ډلې یوه تنه چې دوه ښځې او پنځه ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي او شپږ تنه نور چې څلور یې ماشومان دي دوه نارینه دي ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغه سیمه کې په وار وار دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. تیرونی هم په دغه ځای کې د یو ښوونځي مخ ته د هوان د مرمۍ د لګېدو له کبله یوه ښوونکي او دوه زده کوونکي ټپیانې شوې وې. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د پلازمینې کابل په شهرناو کې د پارک سینما د ودانۍ له ورانولو دفاع کړې ده. ښاغلي صالح په خپله فیسبوک پاڼه پرون ناوخته لیکلي چې دا ودانۍ سینما نه بلکې د ده په خبره له څو لسیزو د مخدره موادو د خرڅلاو سیمه وه او روغ د کسانو پکې اړولي وو. په دې اړه په روانه خپرونه کې یو راپور هم لرو. د بلاروس پولیسو یک شنبه د حکومت ضد مظاهرچیانو له ډلې سلګونه کسان نیولي. ویاسنا یا د بلاروس د بشري حقونو ډلې ویلي چې شاوخوا اته سوه کسان د پولیسو لخوا پرون نیول شوي. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اګست له نهمې راهیسې په بلاروس کې مظاهرې کوي. لوکاشینکو تر اوسه پورې له جمهوري ریاست ته د لرې کېدو غوښتنې نه دي منلي او ورځ تر بلې په مظاهرچیانو د شرایطو د سختېدو راپورونه ورکول کېږي. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو او لسګونو لوړپوړو بلاروسي چارواکو بندیزونه لګولي دي. یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالډ ټرمپ وړاندې د جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکي ورکړې دي. د غانا ولسمشر نانا ادو دانکوا ویلي هیلمن دی چې د بایدن د ولسمشرۍ دوره له یووالي، امنیت، پرمختګ او سوکالۍ ډکوي. د سویلي افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا هم هیله ښودلې چې له امریکا سره اړیکې او همکارۍ غښتلې او پراخې شي. د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له بایدن غواړي څو د خپلو تجربو څخه په استفادې د نشنلستي پالیسیو د منفي پایلو مخه ونیسي. نایجیریا څو وخت مخکې د تورپوستانو ژوند مهم دی په نوم له پراخو مظاهرو چې په امریکا کې ترسره کیږي ملاتړ وښود او خلکو یې لاریون هم وکړ. او د هند کرکټ په غوړه لیک کې دهلی کپیټلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره پایلو بیته لار پیدا کړه. پایلو به نن مازدیګر د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې د دهلی کپیټلز او ممبئی انډینز ترمنځ ترسره کیږي. د یکشنبې په لوبه کې چې دهلی کپیټلز او حیدرآباد مخ شوي وو، حیدرآباد لوبډلې د کپیټلز لخوا د 190 منډو هدف ته ونه رسیده او لوبه یې له لاسه ورکړه. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د کندهار په میوان کې موټر بم برید مرګ ژوبله اړولې، قربانیان پولیس او ملکی وګړي دي. افغان ولسمشر وایي د کورونا ویروس په مدیریت کې ښه رول لوبولی، خو دا ویروس په وروستیو کې بیا په زیاتېدو دی.
په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اګرچه دا اضافه ډیره زیاته نه ده.
د سینما یو شمیر مینوال کابل کې د پارک سینما په نړولو خفه شوي.
زه ایران پتیم چې ولې دا تخریبوي، دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي.
وابهوري چې ننګرهار کې سلګونه کارګر ماشومان په درنو کارونو لګیا دي، خو لا هم له ستونزو سر ټکوي. دویمه نیمایی د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شي. ورځو کندهار ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په میوند ولسوالۍ کې تیر ماښام د مازدا موټر په وسیله موټر بم چاودنه شوې چې پولیسو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبلې اړولې. د مرګ ژوبلې شمیرې تر اوسه کره نه دي، خو روغتون ته نږدې 1.5 ټپیان او وژل شوي راوړل شوي. له کندهاره صادق رښتینی سټوډیو ته وصل دی. رښتینی صاحب، بیا مو هم سهار په خیر. څه دي تازه جزئیات د مرجوب لپاره څه ویل کیږي او د برید د څرنګوالي په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
لوجین صاحب، د کندهار میرویس روغتون ته د میوند ولسوالۍ د موټر بم حملې څخه څلور مړي او څلور ویشت ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې 14 پولیس او 11 ملکي وګړي شامل دي، او دغه راز په څلورو وژل شوو کې دوی ښځې، یو نارینه او یو ماشوم اصلي ده. د کندهار د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزي تېر شپه ناوخته د پیښې د څرنګوالي په اړه وویل چې دغه موټر بم حمله د میوند ولسوالۍ پر امنیت قمانداني شوی چې له امله یوازې 3 پولیس ټپیان شوي. خو د شپې ناوخته او نن سهار عیني شاهدان وویل چې موټر بم حمله د میوند ولسوالۍ امنیت قمانداني ته نږدې د شهره د کنډک د پولیس پر ودانۍ شوی چې له امله د دغه ځاني تلفات تر څنګ کنډکټ نږدې کورونه او دوکانونه هم تخریب شوي، چې ممکن یو شمېر کسان د ودانۍ ته خاورو لاندې وي او مرګ ژوبله ممکن تر دې هم لوړ شي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هم چا نه دی منلی. او یادونه باید وکړو چې د کندهار میوند ولسوالۍ د کندهار شال لویدیځ ته د کندهار هرات پر لوی لار پرته ولسوالۍ ته چې د کندهار ښار څخه شاوخوا 80 کیلومتره واټن لري.
بله رښتینی صاحب، کندهار کې له تیرې یوې تقریبا دوه اونیو راهیسې جګړې روانې دي. ارغنداب د جګړو مرکز و تقریبا. اوس مهال په کندهار کې امنیتي وضعیت څنګه ده؟ هلته د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم عملیات روان دي؟
په ارغنداب ولسوالۍ او نورو شاوخوا ولسوالۍ لکه شری میوان کې تقریبا د تیرو درو ورځو راهیسې جګړې پای ته رسیدلې او هلته تصفیوي عملیات روان دي. تیره ورځ د 215 ماتال کولې اردو کې پروګرام نیول شوی، هلته نوي کمانډو ځواکونه رسیدلي و چې امنیتي چارواکو ویل د بابا سمبه په ارغنداب ولسوالۍ کې نوي تصفیوي عملیات پیل کړي.
کور ودان مننه صادق رښتینی و له کندهاره چې ویلې د میوند ولسوالۍ له پرونی ځانمرګي برید نه چې د موټر په وسیله شوی د کندهار میرویس روغتون ته څلور ویشت ټپیان او څلور جسدونه راوړل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د حکومت د بیلابیلو اقداماتو په نتیجه کې د کورونا له امله د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د مړینې کچه نسبتا ټیټه وه. هغه دا خبرې د پاریس د سولې مجمع ته په یو وارد مخه ثبت کړي ویډیویي پیغام کې کړي. تمه ده د پاریس د سولې مجمع دا وارد نړۍ ته د ورپېښو ننګونو په خاصه توګه کووېډ 19 ناروغۍ بحث وکړي. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور ته پام وکړئ.
ګڼو افغانانو هغه وخت چې کرونا وبا په خپل اوج کې و د معاینی او روغتیایي خدمتونو له نشټوالي یا محدودیتونو شکایت کاوه. افغان ولسمشر بیا تازه د دې وبا په مدیریت کې خپل اداره برلاسې بللې ده. محمد اشرف غنی د پاریس د سولې مجمع ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي:
As a result of our quick response,
زموږ د چټک برګونه او د ډول ډول اقداماتو په پایله کې د کرونا وایرس لامل د مړینو کچه د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې نسبتا ټیټه وه. خوشبختانه د دې وبا په مرکز باندې بدل نشول.
ښاغلی غنی په دغه ویډیوي پیغام کې د خپل ادارې لخوا د کرونا وایرس د مدیریت لپاره د پلیشویو تګلارو یادونه وکړه. وی ویل چې خلکو ته په بیلابیلو ولایتونو کې وچه ډوډۍ توزیع شوی او په لنډمهالو پروژو سره کارونه ورته پیدا شوي. د پاریس د سولې مجمع د نومبر له 11 چې چهارشنبه کیږي د نومبر تر 14 یعنې جمعې ورځې دوام کوي. دا ور په دې مجمع کې نړیوالې ننګونې په سر کې د کرونا وایرس تر بحث لاندې نیول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 240159 ته رسیږي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان مړ شوي دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ څو اونۍ په هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې ډېرې شوي دي.
متاسفانه بعد د 15 هفتې نه په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اگر چې دا اضافه ډېره زیاته نه ده. تیره هفته سه 44مه هفته ده، 608 واقعه په ټولو 14 ولایتو کې ثبت شوي دي. د روغتیا وزارت خاص له ټولو وطنوالو نه دا ده چې که مونږ ماسک واغوندو، د ګڼې ګوڼو ځایونو ته لاړ نه شو، لاسونه مکرراً ومینځو، بیا دا امکان لري چې مونږ په افغانستان کې د کرونا د ویروس له انتشار نه مخنیوی وکړو.
په افغانستان کې د راپورونو په اساس کمو خلکو د کرونا وایرس د معاینه چانس درلود او هغو چې معاینه هم کړې وه اکثرو یې په ځنډ نتیجه ترلاسه کړې. د افغانستان جمهور رئیس د پاریس د سولې مجمع ته په استولي ویډیویي پیغام کې د کرونا له امله په نړیواله کچه هم رامنځته شویو ګډوډیو ته اشاره وکړه او ویې ویل دې وبا ټولو ته وښوده چې باید د ناورینو په مدیریت کې اغیزمنې او کارنده تګلارې تر لاس لاندې ونیول شي.
has been one of the rare hyper events of the century.
کووید 19 وبا د پیړی یو له نادرو سختو پیښو ده. زمون دا له یو بل سره تړلې نړۍ په ګډوډۍ، ابهام او بیمخینی خطر کې غوټه کړه. زمون په سیستمونو او عادي رفتارونو کې د زیان مننی او نیمګړتیاو برخي را برسېره کړي، ژوند او روزګار یې وران کړ. په تیر بیا د بیوزلو او محرومو خلکو
د پاریس د سولې مجمع داسې وخت د کرونا وبا له امله پر رامنځته شویو ننګونو بحثونه جوړوي چې اروپا او ګڼ نور هیوادونه د کرونا له دویمې څپې سره مخ دي. اکثرو اروپایي هیوادونو ټول بندي پیل کړي او په اوسط ډول راپور کیدونکې مثبتې پیښې د اندېښنې وړ بلل شوي. په ټوله نړۍ کې د نومبر 13 په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 500 میلیونو اوښته چې له ډلې یې څه باندې 2.5 لکه کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
د افغان فلم او یو شمیر مدني فعالانو له مخالفت سره سره بیا هم کابل ښاروالۍ د پارک سینما د ودانۍ د ویجاړولو چارې پیل کړي. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر سره کړی او د دغې سینما پر ځای به یوه فرهنګي خونه جوړه کړي، خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا د ښاروالۍ دغه کار ناسم بولي او له حکومت غواړي چې د دې سینما د رغېدو لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ته.
د چټکونو دا غږونه په کابل کې د یوې پخوانۍ سینما د ویجاړولو دي. دلته یو شمیر کارکوونکي د پارک سینما د څوکیو پردو په نړولو بوخت دي، نه فلم شته او نه نندارچیان. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر کړی، ځکه چې دغه سینما نوره زړه شوې ده. د دې ادارې ویاند سمیرا رسا:
متاسفانه دا پارک خرابه شوې ده، د ترمیم گنجایش نه لري او زموږ تفهیم داسې ده چې هغه باید تخریب شو او د نوي معیارونو پر اساس بیا موږ دا ساختمان جوړ کړو. خلکو نظریات هم شامل ده او هغوی هم خپل طرحونه موږ سره شریک کوي.
اغلی رساوی کومه فرهنګي خونه چې دلته جوړیږي د سینما برخه پکې هم په پام کې نیول شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح کابل ښاروالۍ ته دنده سپارلې وه چې د کابل ښار د شهرینو په سیمه کې د پارک سینما ودانۍ ویجاړه او پر ځای یوه فرهنګي خونه جوړه کړي، خو دا پریکړه بیا د افغان فلم سینماګرانو یو شمېر مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شوه. د افغان فلم رئیس صحرا کریمي د دې سینما له ویجاړېدو سره مخالفه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ دریس څرګند دی، افغان فلم د دې کار سخت مخالف دی. د دې سینما ورانېدل د یو ښار فرهنګي او هنري حافظې ورانول دي.
اغلی کریمی وای د سینما د جوړیدو لپاره له دې وړاندې هم حکومت ته وړاندیز کړی و، خو د حکومت له لوري په دې برخه کې بې غوري وشوه. هاخوا بیا د کابل ښار یو شمېر هغه اوسیدونکي چې په خوا به په دې سینما کې فلمونه لیدل په دې کار خپه دي. عزیز محمد او نور محمد وایي
موږ نظر دا شاید چې دا آباد شي، دا تاریخي ځای ده، دا خبره د افغانستان د خلکو دا یادګار بوت پاتې آینده نسلو ته.
زه ایران پتهیم چې ولې دا تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي. ترمیم شي چې خلک په آینده کې دغه استفاده وکړي. دا دوی سینمایي بیا بخي په خمو موقعیت کې دي، یو د پارک سینما یو د زینب سینما.
د معلوماتو لمخه پارک سینما په 1935 کال کې د سردار محمد داود خان په وخت کې د کابل په شمال لویدیځ خواته د پارک شهرینو په سیمه کې جوړ شو، چې هغه مهال د 1540 نندارچیانو ظرفیت درلود. د یادونې د چتردی مخ کې هم په کابل کې یو شمېر سینماګانې یا په جګړو کې ورانې شوې یا په بل څه بدلې شوې دي، چې د ساري په ډول ملي، فخری، میوند، اقبال، خیرخانه، اریو، بریکوټ، زینت او یو شمېر نوري یادولای شو.
موګاګله ازادۍ رادیو نه اوري ورزو ولایتي راپور نوته. د تخار د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکو وای له نور سیمو ورغلو خپل سر وسلوالو یې په کلیو او کورونو کې اړولي او دوی په بیلابیلو نمونو زورولي او شکنجه کړی دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر خلک چې وای د دې ټوپکیانو زور زیاتی د خپل کورونو پر خودو ته اړ کړی کندوسته کډه شوی. دوی وای خپل ستونزې په وار وار د تخار لسیمایزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سره یو په اړه کوم عملی اقدام نه دی شوی. پاړې پام کړئ له کندوزه د اجمل آریان راپورته.
د تخار لبنګي ولسوالۍ کندوز یو شمېر کډه شوي کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دي راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپل سر وسلوالو وخلې ډبولی دی. پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاسې تړلی او وایي په بنګي کې خپل سر وسلوالو په مرمۍ ویشتی. صبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپینګیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپل سری وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي. دا وایي
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل، خلکو په کورونو یې حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیري ووهل، ځوانان او خلک یې برمته کړل. نو د برمته خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي، چانه 10,000، چانه 40,000، چانه 1,00,000، چانه 2,00,000، چانه 1,50,000. نو زموږ دغسې ظلم شروع کړی په کورونو کې، د خلکو قرارګاوې او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوال سیمې ته ظاهرا د طالبانو د ځپلو په پلمه ورغلي دي، خو نه په سیمهیزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلي دي. دوی وایي خپل سره ټوپکیانو په هرې کورنۍ له 10,000 نیولې تر 40,000 افغانیو یې حواله کړي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي د وخلو ټکولو سربیره په شخصي بندیخانو کې اچول کیږي. د بنګي د لوګرو د کلي یو اوسیدونکی محمد داود وایي دا خپل سری وسلوال ځایي خلکو هر څه اخلي.
دا خلک ټکی وشي او دغه هر سړی چې ګیري پیسې اخلي. درې څلور سوه کوره چې بنګي چینه ده هغه ضعیفترینه د 10,000 افغانۍ اخیستې دي. فعلا بنګي چینه کې چک پاین لري، موټر سره له تخاره په کندوز مسیر کې ځي، موږ پیسې اخلي. نو دغه مالداران چې له علاقه راځي، مسیر د علاق نشیب ده، ځي په کندوز ولایت، هغوی نه اتي لا پیسې مال اخلي، ورځې دوه مال درې مال اخلي.
د بنګي ولسوالۍ د منګلو د کلي اوسیدونکی امیر محمد وایي خپل سر وسلوالو لسګونه کورونه اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي.
د دغه وسلوالو ظلم د وجه خلک خپل کورونه څخه اواره شوي دي. د تخار محلي ادارې تر اوسه زموږ غږ نه دی اورېدلی. د مرکزي حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزې ته رسیدنه وکړي.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د خلکو ستونزې مني او وایي سیمه ییزه اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال به وسلی کړی
یا شوی باته بچا سری مردم مورد شکنجه قرار گرفته نگرانی وجود داره
خپل سری ټوپکیان خپل یا شوی باته په خلکو کوي او پر خلکو ظلم او زیاتای هم تر سره کوي د مسلې مخ هم اندښمن کړی یو زیات شمیر خلک ته خپل د عزت او ابرو په خاطر لسیمه وتلې دي کدی وضعیت ته پاملرنه ونه شي خای د سیمه ټول خلک کډه وکړي
که څه هم د سیمې خلک وایي ولایتي ادارې او ولایتي شورا ته یې په وار وار خپل شکایتونه کړي خو د تخار والي وایي له هیڅ هم خبر نه دی مولوي عبدالله قرلوق ازادي راډیو ته وویل بنګي کې د خپل سر وسلوالو څخه هیڅ شکایت نه دی ورسېدلی
چې نن چیز را متانس به ما کسې مې نهیسې ولې کسې نه یمده کې از ولسوالۍ بنګي آمده باشه
تر اوسه پورې له بنګي ولسوالۍ څخه خلک زما خواته نه دي راغلي او په دې اړه شکایت هم نه دی کړی که چیرې خلک موږ ته مراجعه وکړي زه حتمن په دې اړه پوښتنه کوم چې دا غیر مسؤول وسلوال څوک دي ځکه موږ په بنګي ولسوالۍ کې قومنداني لرو د امنیت مدیر لرو او هلته موږ ملي اردو لرو موږ هلته غیر مسؤول وسلوالو ته هیڅ ضرورت نه لرو
خو کند سره کړه شوې د تخار دی بنګي سی بوتلاوي د خپل سر وسلوالو څخه ولایتي ادارې ته شکایت رسولو ټوله لارې آزمویلي هغوی په ستونزه خبر دي خدا چې ولې د دې په خبره غوګونه کړه کړي دوی په علت نه پوهیږي اجمل اریان ازادي رادیو کندز
د تخار د بنګي د خلکو لستونزو ورزو ننګرهار ته ننګرهار کې د ماشومان لستونزې راخلو په ننګرهار کې سلګونه ماشومان چې د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده پر درنو کارونو بوخت دي د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر وایي سره له دې چې له سهاره تر ماښامه په ښار کې کار کوي خو د خپل کورنۍ اړتیاوې لا هم نشي پوره کولی په دې اړه پام وکړئ د سهار ګل امیرزی راپور ته
نور کریم هر سهار خار ته د کار کولو لپاره په تګ او ماخام ستړی کور ته پراتګ مجبور دی د شپاړس کلن دی جګړې ترې د پلار سیوره اخیسته او دوه کاله کېږي چې د کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده نور کریم چې په ښار کې کراچۍ چلوي او هر ورځ د مزدورۍ په انتظار وي وایي چې ډیر کله تش لاس کور ته راستنیږي
دا خو مجبوری دی پلاغه کو
نور کریم یوازې نه دی په دې خار کې سلګونه نور داسې ماشومان هم شته چې بې وزلۍ اړ کړي څو سخت او درنو کارون ته وګ ور کړي او زده کړې ترې پاتې شي د زده کړو ارمانجن زبی هغه ماشوم دی چې تمام ورځ په خار کې پلاستیکي کڅوړې پلوري او له دې لارې سل یا پنځوس افغانې ګټي د ماشومانو د حقونو یو فعال سید کمال اندیښنه خي او زیاتوي چې د دې ماشومانو یوازې اوس لستونزو ډک نه دی بلکې هغه څه چې دوی اوس کوي د دوی او د ټولنې پر راتلونکي ناوړه اغیز لري
چیرته دولت او کورنۍ د دې اولادونو خپل غمونه کې دوی راتلونکي چې دا خراب ځکه تاسو وګورئ چې اکثر ځوانان تاسو وګورئ اکثر په پودر باندې لګیږي پودر سکي دا ټول د بیکاری وجه ده
په همدې حال کې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وایي په ننګرهار کې د تیر کال په پرتلا پر درنو کارونو د بخت ماشومانو شمیر زیات شوی چې لاملې فقر بې وزلي او د جګړو لامله بې ځای کېدنه یادوي د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په ننګرهار کې د کاریګرو ماشومانو د کره شمیر په اړه معلومات نه لري خو وایي چې سلګونو هغو ماشومانو ته د کار کسب زمینه برابره کړې چې پر سختو کارونو بوخت وو
په هر شپږ میاشت کې سل نفر اتپال دي دوی چې څوار لسنه پورته عمر لري دا شاکاری نه راخلاصو راوباسي په مختلفو کسبونو کې دوی ته د زده کړې زمينه برابرو او شپږ میاشتې زده کړې نه ورسته د لکاري وسایل او د یو مسلکي شخص په صفت په کار مارکیټ کې اجازه ورکو
په ختیځ کې د دولتي ادارو ترڅنګ یو شمیر خصوصي او نړیوال اداري او بنسټونه هم د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي خو یاد ماشومانو د درنو کارونو ستونزه دومره پراخه ده چې د اداري او بنسټونو ټول په درنو کارونو بوخت ماشومان نشي ژغورلای او یا خو په مرستو کې درغلي چارو کې ګډوډي او په اقداماتو کې ناغېړي د دې سبب شوی چې د نور کریم په څیر لزده کړو پاتې او په درنو کارونو د بوخت ماشومانو شمیر لې یوې ورځې بلې ته زیات شي سهار ګل میرزا ازادي رادیو جلال آباد
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
و سم راځو د ته چیل ودیځي یا نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري نوریاس نوري ته غوښ شي چې د زینو د غورسپانو پانی اړولي
میل انلاین ورسپانه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډیموکرات کاندید جو بایدن د انتخابیدو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی د مبارکۍ پیغام او له واشنگتن سره د راتلونکو اړیکو په اړه څرګندونه ته پام اړولی او لیکي. اشرف غنی د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلي تمه کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګېدو په برخو کې لا پراخې شي. غنی همداشان ویلي چې له خپل اساسي شریک متحدو ایالاتونو سره د هر اړخیز استراتیژیک شراکت لا پیاوړي کېدو ته سترګې په لاره دی. په میل آنلاین کې په دې اړه په خبر شوي مطلب کې د بایدن د انتخابیدو په اړه د یو شمېر عامو افغانانو څرګندونې هم راخیستل شوي چې اکثر یې ویلي نوموړی بل افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل چې ډېر په بیړه وښایي ورو کړي. محمد داود چې په کابل کې جامع پلوري ویلي چې بایدن به دغه جګړه ختم کړي خو هغه به په یو مسؤلانه ډول، نه په هغه ډول چې ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتل. تیمور شاران چې په کابل کې په امریکایي پوهنتون کې استاد دی ویلي چې له طالبان سره د واشنگتن موافقه یوه بده موافقه و چې د افغانستان دولت ته هیڅ امتیاز نه ورکړی خو د بایدن راتلونکي اداره به د سولې د خبرو په وړاندې زغم وړې و تګلاره مخې ته کړي. احمد جاوید چې په کابل کې محصل دی ویلي د بایدن انتخابیدل یو ښه خبر دی او دی ګمان کوي نوموړی به هغه تېروتنې تکرار نه کړي چې ترامپ ترسره کړي دي. احمد جاوید ویلي د دې په فکر بایدن به ښایي د طالبانو او امریکا پر شوې موافقې له سره غور وکړي او ښایي یو شمېر امریکایي ځواکونه هم په افغانستان کې وساتي. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د فبروري د میاشتې د سولې د تړون له مخې به امریکا تر راتلونکې می میاشتې پورې ټول سرتیري له افغانستانه باسي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم د بایدن د انتخابیدو په اړه پرون یکشنبه ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دوی هیله مندي چې د بایدن ټاکنه د سولې پر شوې موافقو کوم منفي تاثیر ونه کړي بلکې له عملي کېدو سره لا مرسته وکړي. نیویارک ټایمز رسپانه په کابل کې د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي چې ډیر خلک د دغو حملو پړه پر حکومت اچوي. ورسپانه د پیل په کرښو کې لیکي دغه حملې نه یوازې دا چې د دې ښکارندوی کوي چې دغه ښار د حملو له زیاتوالي سره مخ دی بلکې هغه پر افغان حکومت د خلکو د مخ په زیاتېدونکې نارضایتي څرګندونه هم کوي چې د دوی په وینا نشي کولی د خپلو خلکو ساتنه وکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په کابل کې په یوه اونۍ کې دغه حملو په ترڅ کې یو پخوانی وتلی ژورنالیست د یوې ښاروالۍ پلار او د کابل پوهنتون لږ تر لږه 22 محصلان او نور کارکوونکي ووژل شول.
د جو بایدن په اداره کې به بهرنۍ تګلاره په ډېر احتمال د اوباما د وخت د خلکو په لاس کې وي. جو بایدن د باراک اوباما مرستیال پاتې شوی او د یو با تجربه سناتور په توګه یې کلونه د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه هم اداره کړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات یې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
جو بایدن به د هر بل منتخب ولسمشر په توګه د شاوخوا څلور زرو مهمو څوکیو لپاره کسان ګماري. په دې کې د بهرنۍ تګلارې مهمې مخته وړونکي ادارې لکه د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت پنټاګان، د ملي امنیت سلاکاري او سی آی ای یا د استخباراتو مرکزي ادارې په لومړي توپ کې دي. که څه هم بایدن او همکارانو ژمنه کړې چې ګڼې مهمې څوکۍ به هغو کسانو ته ورکوي چې د اوباما په اداره کې د کار تجربه لري، خو دا په همدې آسانۍ د اوباما د تداوم په معنا نه ده. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې به د روسیې، چین، ایران او ناټو تګلارې په بله بڼه مخته وړل کیږي. له ټولو مخکې د بهرنیو چارو وزارت راځي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د دې څوکۍ لپاره د دوو اوسنیو ډیموکرات سناتورانو نمونه تر بل هر چا زیات مخته کیږي، کریستوفر کونز او کریس مورفي. کریس کونز تیره میاشت بهرنیو چارو په مجله کې یوه اوږده مقاله په دې عنوان خپره کړه چې یوه دوه ګوندیزه بهرنۍ پالیسي لا هم ممکنه ده. په دې سره یې ځان داسې یو کس وښود چې حاضر دی له جمهوري غوښتونکو سره کار وکړي. دویم کس کریس مورفي دی چې د روسیې پر ضد یې سختې خبرې کړي او د اوکراین او نورو ختیځو اروپایي هیوادونو ملاتړ یې ښودلی. ستونزه دلته ده چې که یو ډیموکرات سناتور د بهرنیو چارو وزارت ته راځي نو په سنا جرګه کې به د ډیموکراتانو ځای کمزوری کیږي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د بلې یوې مهمې څوکۍ دفاع وزارت پنټاګان لپاره د چا نومونه ډېر یادیږي. د اوس لپاره تر نورو زیات د میشل فلورنوی نوم یادیږي چې د اوباما په اداره کې د دفاع وزارت دوه بیلابیلې مرستیالۍ مخته وړي. میشل فلورنوی تیر اګست په یو بحث کې ویلي وو چې امریکا باید زیات په نوې ټکنالوژۍ پانګونه وکړي څو په مټې د روسیې او چین کلکه مخه ونیول شي.
We need a command and control system that is powered by artificial intelligence.
موږ د سوق ادارې داسې یو سیستم ته اړتیا لرو چې د زیرک هوش artificial intelligence په واسطه مختزي سو په رقابتي شرایطو کې مقابله ممکنه کړي.
د منتخب ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به څوک وي؟ لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ په نورو مهم ادارو کې هم زیات بدلون راوسته، د ملي امنیت سلاکاري هم په څلورو کلونو کې څلورو بیلابیلو کسانو ته ورکړه. جان بولټن یې تر ټولو لوړ پوړه څیره بلل کیږي او وروستی یو رابرټ اوبراین دی. اوباما بیا د ملي امنیت سلاکاري دریو کسانو ته ورکړه. یوه پکې سوزن رایس وه چې ډیر کلونه په دې څوکۍ پاتې شوه او اوس ښکاري چې د بایډن په اداره کې د بیا راستنېدو چانس زیات دی. میرمن رایس چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره هم پاتې شوې، یوه تیز ژبې او په واشنگتن کې د بین الادارې سرسخته مبارزه بلل کیږي. انتونی بلینکن هم چې د بهرنیو چارو وزارت ته پرې خبرې کیږي، د میرمن رایس په وړاندې د ملي امنیت سلاکاري ته یو سیال بلل شوی. یوه بله مهمه څوکۍ د استخباراتو مرکزي اداره سی آی ای ده. سی آی ای اوس د جنا هاسپل لخوا مخته وړل کیږي چې کلونه په دې اداره کې کار کړی او د اکثرو کارکوونکو ملاتړ لري.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم برید لک تر لگا څلور تنه وجلی او څلور وست نورې ټپیان کړي دي. وجل شوی ټول ملکیان او په ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. چارواکي وایي په غزنی کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیر لستنه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وختې. په وجل شوو کې و ملکیان شامل دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د پلازمینې کابل په شهرناو کې د پارک سینما د ودانۍ له ورانولو دفاع کړې ده. کابل ښاروالۍ دغلته د دغې سینما د ورانولو کارونه پیل کړي چې د خلکو له غبرګون سره مخ شوي. د بلاروس پولیسو یکشنبه د حکومت ضد مظاهرهچیانو له ډلې سلګونه کسان نیولي دي. دغلته د تیرې اګست له ټاکنو راوروسته د الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه روان دي. یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د جو بایډن او د هغه د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکیانې ورکړي دي. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې ډیلی کیپیټلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره فاینل ته لار پیدا کړه. فاینل لوبه دوشنبه مازدیګر مهال ترسره کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې په تفصیل لوستلی شئ. پاتې ده ازادي راډیو ډاټ کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم زواق له هلمند نلی کې وای طالبانو د سولې په بهانه خپل 5000 بندیان له بند آزاد کړ او اوسې جګړې ته زور ورکړی. امیر خان ایوبی له لخکرګان لیکي د مختار د سیمې څخه زما په نظر کې هر یو ولسمشر د امریکا بریا ته ورسیږي هغه به خپل پوځیان له افغانستانه باسي. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکلي وایي که امریکا رښتینی کار وکړي په یو کال کې به جنگ ورک سي. بل اوریدونکو عبدالعزیز غالب لیکلي وای کورونا شته نه ده ختمه شوې. خیال زر خان له خوست نه لیکلي وای د امریکانو د انتخاباتو وروسته د سولې خبرې سمې دي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اړوند نه لیکلي وای د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغان سولې په برخه کې د ډونالډ ټرمپ تګلاره غوره کړي. اجمل مسعودزی لیکلي وای د افغانستان حکومت د هڅه وکړي چې بایدن له راتګ سره د طالبانو سره خبرې روانې وساتي. د اوریدونکو هم له پکتیا دغه پیغام رسولی وو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم ورځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. د لغمان له ولایت د جمعګل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د الیشنګ د ولسوالۍ او د سایګل د درې ترمنځ سړک وکاله کیږي چې پلان شوی خو تر اوسه هم جوړ شوی نه دی. دی وای سو زلی د سیمه وسیدون کی اړوندو مقامات ته ورغلی خو نتیجه نه دا ورکړي. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره شریکه کړی ده. وز بجو مګل په خپل خپل ستونزه ووای
د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ د سالاو د منطقې نه ستونزه وروره منګه د سرک د په نامه د لشنګ ولسوالۍ د اسلام آباد د ترنګ اسلام آباد باندې ولاره تلې د سایګل درې ته د جګل اندازي شوې وه. هر څه کار جوړ شوی و. دلته تقریبا اووه کاله اته کاله مخکې موږ ته وویل چې دې باندې قیر راځي. هلته د سره هغه هم ووهه د رنګ یې هم ووهه چې دا چې پراډولۍ دا سړک موږ پاخه کوو. موږ ولسونه همکاران شو سره کومک شو د اسکواټر والا د سره همکاري کوله ساتله چې څوک مداخله ونه کړي. اوس د جناب الکوزي صاحب د شاروال د لغمان خواهش کوم چې د لغمان د سایګل خلکو سره ډېرې همکاري وکړي چې دا سړک د سایګل پورې پورې دلته سروې شوي او دا باید موږ ته پاخه وکړي. موږ خو د همدې ملت د افغانستان ولس خلک چې موږ سره باید کومک وکړي.
چارواکو تاسې سره د دې سړک د جوړولو وعده کړې؟
تقریبا یو لس دبې موږ سره وخت شوی. لس دبې نور سپینګیرې ویلې پاخه یې وای دا پیسې شاید بل ځای کې مصرف کړي دي او بس همدې چې موږ هم انتظار په تمه تقریبا
نخلوی خبره دغه خراب سړک خلکو ته سستونزې پیښې کړې دي.
موږ هغه دغه ستونزې لرو چې وروره بره ځانه چې موږ کوم مریض یا مثلا ناروغ یا سپینګیری یا ځواني یا لکی چې د حالات کوما چې هغه څه زر رسول هزار کې لار کا ډیر د څه کاندو کا فرد بس وګو مثال باران کیږي دا روښانه وږي او بیا د خرابۍ سرک تر څو چې موږ د مرکز پورې راوړو بس زمونږ مریض بیچاره لار کې بس ساه ورکی.
په دې سړک لول سوالی نه د سایګل تر درې په موټر کې څومره وخت کې رسیدي؟
تقریبا اوس ډیر لار خراب ده. تقریبا یو ساعت منګه غلار ده. یو ساعت
په جمی کې د دې سړک وضعیت څنګه دی؟
جمی کې دا واوره وریږي واه کم واوره یو باران نه ای بس بیا لارې مثلا چې بچیږي بیا لارې بندې
خاروالی یا د ولایت مقام په دې حصہ کې سوې
سو د بیا منګ راغلی وروره سو د دې نه لږ د دې نه منګ تقریبا 15 د دې نه د سپینګری د ولس خلک دوه دوه نفر د کلی په سر راغلی. هلته بس دې ته نه هیل راغلی نونو سبا نونو سبا بس وادي ورکړي دي او بیا ولسونه ولسونه بیا څرګان بیا هلته ولسونه کار وکړ. تقریبا دا چانک دره ورته شخصي سره ځان ته 15 لک هلته مصرف کړ. یو سرک بچان تکل آلتا تکل یو جنو یو من جلگوزی دو سو کوره دا یه سکواتر والا تول منگا درکوو تا دا سرک وها یو سرک پیلن پا آغا تکل دا تقریبا برندگ یو کل ایوان آغا زی پر رسیدل یعنی وست نزدی پاتا دا چه ولیسی خلق و آخل دکلی سایگل تا نزدی کرده دا تقریبا یو لرز دا کلارا با یه خپل کلی تا یادلاش نور رسول خود یعنی منگا دا پختکاری و آغا یوار چه کم دا که سرویش و الګو چې موږ د دولت زمونږ دولت د زمونږ زړه د دولت موږ ته کار وکړي موږ ته زمينه مساعد وکړي چې تو کار ته حالت لګيږي کنه په کار واسه چې خلک د دولت ناراضي شي خلک هم د ولس خلک هم د دولت کنه هم د دولت چې د ولس بچان باید موږ ته کومک وکړي.
ژمه خو ډیر نږدې ده. تاسو غواړئ چې د ژمه تر رسیدو دغه سړک جوړ شي؟
بس موږ غوښتنه بس ازادي راډیو نه مخایش کوو چې دغه لوړ مقامات سره مغه جناب الکوزه صاحب شاروال د انتشار بیا سره موکږي او خصوصا د والی صاحب رحمت الله یارمن لم ډیر تشکر کوم. الله تعالی دې روح صورت او سیب جامو کې وسیږي. توجه غواړم د سایګل سپینګری مشران وواړي چې نه کوم څنګه چې سایګل کې مشکلات حل کی ورته.
دا سړک په کوم نوم یادېږي؟
دا د سایګل دره ده. د اسلام آباد باندې لار تل اسلام آباد پلن الله درې ته تل
خسته ستونزه به د مسول مقاماتو تر غوږه ورسو.
تل دې افغانستان آباد او تاسو آباد او سبي خدای تاسو ته عمر درکې. راځه ته والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دغه ستونزه مو د لغمان د والی لویاند خاغلی اسدالله دولتزی سره شریک کړه. خاغلی دولتزی د لغمان ولایت د وسیدونکو جمعګل ستونزه به مو اوریدلې وي. دغه سړک د جوړېدو په برخه کې ستاسو نظر غواړو.
ډیر مننه د لغمان ته د نوې رهبرۍ را تک سره سم دلته د ټولو مرکز او ولسوالیو په کچه انکشاف د لړۍ د لا پراختیا له خاطره او د نوې مالیکل د راتګ له خاطره ځینې پروژې ډیزاین شوې دي. هغه مسله چې تاسو یادونه وکړه د علیشنګ ولسوالۍ د اسلام آباد سیمې ته کوم سړک چې تللی دا به شل کیلومتره نه وي ستاسې د معلوماتو له خاطره یم کم دی، خو ولې د انکشافات یا د کلو د رغونې پراختیا ریاست مسؤلینو ته جناب علي صاحب هدایت هم دادي په دو مجلسونو کښې ورته یادونه وکړه چې زر تر سره د سیمې د خلکو ستونزو ته په کتو باندې یاد سړک چارې پیل کړي. د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست مسؤلینو والي صاحب ته ډاډ ورکړی چې نږدې ورځو کښې به هغه لومړني کارونه چې د نقشې او د پروپوزل جوړولو یا مثلا د سروې او داسې چارې دي دا به ترسره کوي او انشاءالله په نوي مالي کال کښې به چارې شروع کېږي.
دولت زیا صاحب، څه علت و چې د دغه سړک جوړېدل دومره وځنډېدل؟
په مخکې یادونه وکړله چې یوازې د لغمان دغه یو سړک نه ده، په مرکز ولسوالیو کښې مونږ په لسګونو کیلومتره سړکونه پاخه جوړ شوي دي، اساسي ډول باندې خیر شوي دي، تیریزه شوي دي، جغل اندازه شوي دي، ټول جوړ شوي دي. ولې دا هم په پلان کښې شته او د ولایت رهبرۍ ته د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست ډاډ ورکړی چې په نوي مالي کال کښې به دغه سړک چارې هم پیلېږي.
دولت زیا صاحب جمعه ګل وایي دا ډول وعدې ورسره څو ځلې شوي، خو دا ځل وعده به د تېرو په شان نه وي.
ډاډ ورکوو، بلکل ستاسو له طریقه ډاډ ورته ورکوو چې په نوي مالي کال کښې به تقریبا ټول کم یو میاشت ورته پاتې ده، په نوي مالي کال کښې به چارې شروع کېږي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان له ولایت نه د جمعه ګل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د علیشنګ او سیګل درې ترمنځ یو سړک دی چې اووه کاله مخکې پلان شوی خو تر اوسه هم جوړ شوی نه دی. او د لغمان د والي ویان ښاغلي اسدالله دولتزي وویل چې د دغه سړک جوړېدو ته تدابیر جدي شوي او په لږه موده کې باید د جوړولو کار پیل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
جوان
تریکا پولیس موجه سویلی
تاکارو سرستنه باجه تاکار مریض راغی
ازادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مو پس مګه کینو.
ازادی رادیو 1289 منځنی چپا او اف ام 100.5 چپا.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګرانو مینوالو سلام، هیله ده چې روغ جوړ او آرام اوسئ. دغه د نن ورځ بیا هم ستاسې د پروګرام د خپرېدو وخت رارسېدلی دی چې نن یې زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. د دې خپرونې په لومړۍ برخه کې به د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو کوم دوست او عزیز یې لیدلی او یا د هغه په هکله معلومات لري، او وروسته به بیا د هغو اوریدونکو پیغامونه نشر کړو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي. نو په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپلوان په دغه ډله کې وي، راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، السلام علیکم. زه میری د زابل ولایت شنو یم. زه دا څلور کاله کېږي ورک کوم د ازادۍ راډیو نه ډېره مدن بیا ما ورور زنګ را وولی. زه په کندهار کښې ولم چې کور درک نه راته معلومېدی، بیا چې د کور درک راته معلوم کړی، بیا مې ورور زنګ راته وولی، بیا بوتللم. د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه. زه پیدا شولم د هم د خپلې مور له کور له پلاره سره یم، له ټولو سره بس په کور کښې د خوشحالۍ ژوند نه کوی. بس د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه. ټول کور ازادۍ راډیو ته دعاوې کوي. خدای مل چا ښې ورځې وښې شپې ولري.
السلام علیکم. سلامونه ماتمونه په بیزیلین کښې جوړ او روغ یاست. زما ازادۍ ته راډیو ته دغه پیغام دی چې په هلمند ولایت د دوی ولسوالۍ کښې یو کس دی، دا درې کاله کېږي چې راغلی دی، مدني اوسېږي. داسې یو شل کاله ورولي دی. د پلار نوم یې ولیجان اکا، نیکه نوم یې مسلمان مدا کاری یعنی آمین مسلمان زور دی یا پهاله معلومات لري یا شناخته یا ورور یا ملګری نو نو څه په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0002 1003 یا سروان زیدا 0002 1003 د خدای فرمان.
السلام علیکم، زه ایمل افغان د زړې شغالی د مخې زنګ ولې دی لشکر شار ما یو د دوول سکاله لک پیدا کړی دی نو کار مسلمان ورور نو په دې شمیرې دی ما ته زنګ وې 0003 1002 1002 2 2 2 و سلام.
بلې السلام علیکم، رحمت الله تکلیم د کندهار ولایت سخانی فاکتره اړیکنی وایم. زه د ورکسي وزدان پروګرام ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه کوم چې لري وایم. قدرمنو دوستان، دلته د کندهار ولایت د زړې ولسوالۍ کې یو اټانی دی چې په عمر د 15 کالو دی. قدرمنو دوستانو، دغه اټانی د اصلي سکرت لري تقریبا 1 کاله شاوخوا باندې کېږي چې موږ سره دلې اوسي. نوموړی د خپل نوم غوټو شي، پلار نوم غنچو شي، د ورور نوم سلطان شي او د پلار نوم پکې مطرح شي. د فراه ولایت د مرکز د فرمالن اوسېدونکي که هر څوک نه اواز اوري یا په دې په اړه معلومات لري، ما سره دې په دې شماره تماس ونیسئ.
تاسو د کوم عزیز او دوست ته پیدا کېدو زیر مدر باندې کړی وي، راځي چې اوس په دغه دوستانو پیغامونه واورو چې د خپل عزیزانو د پیدا کېدو په هڅه کې دي.
سلامونه نیک یې احترامات زما قبول منظور کړي. د آزادۍ کارکونې او ریدونکو د خر اخلاص، زه کریم الله ارمانی د ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ ما موږ نه ماجوم نادره کښوي او 15 میاشتې به کېږي سرخود ولایت نادره کښوي دی. دیو به څه وګرځېم خو پیدا مې نه کو، کچام پیدا کو ما سره په دې میرا اړیکه ونیسي. ټلیفون شمیره به وته ویما، ټلیفون شمیره ده 0 8 8 4 4 4 9 2 داش میرا دا او بلش میرا بم بیا بم داش میرا کچا سمز دا پوښوې بنی بیا به تکرار کما 0 8 8 4 4 9 2 بس تاسو نړی را مننه کوم چې زما داش میرا آزاد رادیو کې نشر کړي خبرونه خاوریدونکو.
سلام علیکم، زه محمد رحمان میګما د لغمان ولایت اوسیدونکو. زما د تر زوی دا محمد ظفر نومیږي، تقریبا د 1 میاشت په 13 تاریخ د کمپنۍ د کابل د کمپنۍ په سیمه کې نادرکه شوی ده او کچا سره اړیکه ونیسي. 0 8 8 3 2 5 2 5 2 5
السلام علیکم، زده آزادی ټول کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه محمد رحمان نومیږم، د لغمان د ولایت اوسیدونکی یم. تقریبا 6 ورځې مخکې د کابل د کمپنۍ په سیمه کې زما د یو تر زوی نادرکه شوی ده چې هغه په نوم د محمد ظفر، د پلار نوم یې محمد صدیق او د ورور نوم یې ایمان نومیږي. او دا ایمان ته روان و په کمپنۍ په سیمه کې نادرکه شوی ده. او که هر مسلمان ته او که مرور ته د دې معلومات دي نو په دې نمبر دې موږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 8 3 2 5 2 5 2 5 والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا زادہ دے ټول کارکون کاردن کو سلامونه وړاندې کوم په دې لرم چې راته ټول امکاران جوړ روخ خوشاله یز اختر محمد خادم مې چړې ته نه غلزه د ایلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمه څخه نیولې زما د خلاصه چې دا شر کال کیج نه درا کړي د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د ماده په د کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درکته وای دی د کندهار خو تاسو لرئ چې دا شر کال تقریبا کیج د بسیر نمیج درک نه ست نو کړه د پاره باندې هر مؤمن مسلمان ورور معلومات لري نو د ډیر مسلمانانو هم درځي مې خرابانی لمخې د زماله چې کوم په دغه شنه اړې کولې دي او کوم دوست په اړه باندې موږ ته معلومات راکړ موږ د بسیر پیدا کړ نو موږ وعده ته شپانه لکه افغاني جایزه ورکوو د زماله ټلیفون شمیره ده 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9 ټلیفون شمیره ځل بیا هم تکراروم 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9
السلام علیکم ارمانی معلومات کچان پیدا کړم ما زب د ټلیفون شمیره دی د ټلیفون شمیره ده 0 1 8 8 3 3 3 9 2 دا شمیره ده ما کچان پیدا کو نو ما سره دی په دې شمیره دی کوونی سي او د ازادۍ رادیو نزدي رمانه کوم چې زمونږ دا پیغام ثبت کی او زمونږ د دا دوستانی ووري او ما سره تماس کی چې زمونږ دا ترزوی دی پیدا کی ډیر زیات اور پسې خپای ما
نری السلام علیکم د آزادې کارکون کې رادو کارکون کې ټول تا سلامونه احترامات او زما دې تر زوی ورک دې مان ابرار نامه ده د سلورم اورس کیږي او که چا پیدا کونو د زما د سالات شماره ده سفرتاویا شل او سو شپک شمیت سفر سلور او سلام
سلامونه نیکی دی احترامات زما قبول و منظور کوي د آزاد رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم زمنګ د یو خالل رکسه ودا بلکې تقریبا چې درې ورځې به کیږي مکتب ته تل چې نه پوي کوچی چې ته تری جاو کچام پیدا کړو نو ما سره به شمه را باندې دی کوونی شي ارمان ما د ننګرهار ولایت نه ما دې کشمیر به وته یم سه پر و اته اته سالور سالور و نه ها دوا ځل به بیا تکرار کما پیپر و ات ات سلور 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 و نه دوا شیرین به مت ورکو بس مونږ ته دغه ماشوم پیدا کی خخ پرونه خاورې دین کی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زمي رحمت دی من ولایت ندالی ولسوالی ته تاسو دغه پیغام درځم زما یو انډیوال دی لالا جان میز د درې ورځې کې مستنه دره کړی هر مسلمان ورو چې په اړه معلومات لري په دغه شمیره دې ماته ټلیفون وکړي 0 1 0 1 3 1 1 0 دا زما د ټلیفون شماره ده وروره چې هر مسلمان ورو چې په اړه معلومات لري ما سره دې دغه سره اړیکه ونیسي د ازادي راډیو ته ډیره مننه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زمیر احمد د تورا ولایت د بکوام سوالی سے تاسو ته دغه پیغام پرېږدم زما د یو اکازې د ملاو دلادی اخون نیمیز د شپانې سورج کیږي چې زما سنادرا کدی هر مسلمان چې دغه زما زغوري په دغه شمیره دی اړیکې ونی سي سه پروا سه پروا یو ول برډیر شلاس دغه زما د ټلیفون شماره ده هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري په دغه شماره دی ماته ټلیفون وکړي د محمد ساکا زیدې د بکوا د سشنبی د منځکی وسیدون کوي دی ازادي راډیو ته ډیره مننه السلام علیکم
السلام علیکم زه د سرپل د ولایت څخه عبد الله خان یې څنګه ټولې کوم زه د ساکا زیدې ول اسکاله کې د سرپل وسیدون کوي د کوڅې د شهر ته ورته د باد محمد پناه ته د تاسو معلومات
السلام علیکم
السلام علیکم عبدالحنان ونیم لا کندهار ولایت ما یو د سترګې د دوه تورې چې واحد لامې نیز نه زه او نه کورنۍ معلومات لري نو که د اسما आवाज اورې ته د نورستان ما سره د په همدې شمیره هړي کوونی سي 0 و 2 ور 0 درې شپږ پنځه درې و و د اولی شمیرې تکرار 0 و ساو ورچې درو پینزوس و اویا دو همه شیران ده سیفر و بیانه بیانه بیا سیفر بیانه بیا اته بیا سلور بیا و بیا اته ده خدای پامان ده زادی رایدیو ده امکاران سخه یو جهان مننه
الو السلام علیکم زه قاری عبدالسلام د زابل مرکز له قناه د خسته سره پاړي فکیم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا د ورکسو ازان په پروګرام کارکونکو ته زه یو خاص د ارتلاف مد د مولوی عبدالحنان زید اصلن د زابل ولایت د شوطان ولسوالۍ اوسیدونکی ده سپیانن د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د خیالونو کال مخکې مې برکته وایده د خپل ځنا ځغه اوري یا د دفاعل بل مسلمان معلومات لري د اسلامي هم د دې مخدي مشره په دغه شمیره باندې تماس ولستي چې تر اویا نشته ته د دې څو څو یو اویا د ټلیفون شمیره د بیا تکرارونه چې تر اویا نشته ته د دې څو څو یو اویا د ازادي رادیو لکارکونکو څخه ډیر ډیر مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد ولی چمتو د هلمند ولایت د بریټول سوالی صدا پیرات است پیردم زما د اکازي سلیکلا پنامه ده د پلار مې محمد حسین اکازي او د عبدالرشید مرحوم دسی دا نکاله کی چې نظر کاته ولې کار مومن مسلمان بوته معلومات یې علي خبر ما زاوې ما سره په دغه دوه شمارو اړي کوي سي چې پروا چې پروا دوا ات یو درې چې پر درې استاد شمارا چې پر و درې یو پنځه نه درې دوه اته اته د خدای په نوم
السلام علیکم خاوند پارا د دې خیر نه تاسو د دې د آزادۍ والا ما د زید د وکاله د تکم کیږي د تاسو ته نه دی زه غو که تاسو مخه په روس کال ته اعلان نه وکړو خو هیڅ دې خې د مولي او ځوان دي په دغه کې په نو سم څه د مور نه میږي د دې مراه په مثال دې دې کوم نه ده خو نه ده تاسو ته د دې غو خبر لري په د مور نه میږي او د البات نه ما ته لې پوه څه زه پلاړې ما محمد عمر مې نوم ده په کوم شنواره ما دې بالا نو که څه لې بلې و درې ده او دا له دغه نه د انسان یو اسلامي د لارې تاسو ته څنګه یو خبر شم په ملي کې ځوال به خو څه فلو به مې وښي و دا غل دې په چا نه دې خو دا د عمر به یې سره ولې خلک نه و څه کلا دوه کال و شو چې ورغ دې نو ودې ټلیفون لمبر در سره ما څه پر و اته دوه
نو ګران اوریدونکو دا واستاس هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړی و او موږ هم خبره کړو خو باید وایم چې استاس پیغامونه زیات دي او ټول په وخت پرونه کې نه ځایږي نو تاسو نور پیغامونه به حتما پراتلونکي خبرونه کې خبرو کړو او تل په یاد ولري چې د پیغام ثبتولو په وخت کې خپل نوم ادرس او د ټلیفون شمیره او همدارس د ورکسیوی یا پیداسیوی شخص نوم ادرس او نشانه هم د یاده ونه باسي تر اتلونکو خبرونه پرې تاسو ته بشپړه روغتیا او ښه چارې غواړم خدای پامه
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481 یا وری بیا وایم 0000243481 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 22 1 2 4 1 یاو پینځه
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.